Radio. Radio Azadi.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا اولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 8 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت دلې د خراسان ولایت څنګه د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت دلې بیګا پر خپل ټلګرام باندې اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلې. په بیان کې راغلی چې د داعش جنگیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدامات وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت پیښه تعقیب کړي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي. دا کسان تورن دي چې د ایټالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایټالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي 1.5 زر یورو اخیستي وې. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې تر منځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د امریکا، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د واشنګټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کشتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنگی کشتۍ ورسره ملګری شوي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن درېمه یا ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د سهار په 9 بجو پیلیږي. افغانستان لومړی مسابقه د شپږو ویکټو په توپیر ګټلې وه، خو په دوهمه سیالي کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دا موضوع به د چارو له یو شنون کی سره په مرکه کې هم وشاربو
دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي ځکه چې دا په عارضي ډول باندې د کومک کوي کوم د غنن میاشت ملل متاسف المواطن کې مخالفه غوډې وجودي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر ارتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډار لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له تاریخه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته شي.
د نورستان یو سندرغاړی او ورور یې ناپیژاندو کسانو وژلې دي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې ښوونځي او نور تاسیسات ودانۍ نه لري. ستاسو غږیز پیغامونه او نور مطالب هم شته. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي وو په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. لبلې خوا په نا دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو پر کار د طالبانو بندیز د بشری مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید ظاهر مال راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د لوګې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبې بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزله کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبور شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پخې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبی دی مسکینی دی او په کار نسم کوي په شمې او په ماته ده. بسګری او کشتګری او په دې نسم کوي او په روزانه نسم کوي. مجبور یم دلته او په کشنه نه ورو په اگر خلک راکې د ډیوټي پیسې پیدا کیږي که نه راکې او په دې ګرځ و شیو. دلته نه دی راغلې اصلا از ما څه پښتنه نه دی کړی ته او په دې ولی ډیرې کشتارې زمې وکړله. ایس پنځه نفره یلداري یو فقه یو روپۍ دوه روپۍ گزاره کوو. نسته کې گزاره وکړو هغه د بعض شوای څه و په شپې څه کې اصلا اوس چې ډوډۍ نه لرو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې همدا اوس تر 15 میلیونه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي د اوس لپاره سخ کال دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ور نه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو او جنو کارمنه کړ. د ملګرو ملتونو بیا لا بیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول خوځو ته د بشري مرستو رسونې چاري ډېری تکنې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی؟
مکمل بندے هم دا غسته نور مشکلات هم د دغه روان دي. د سین ترانسپورت کې د افغانستان نه د سین مشکلات تاسو راس پرز باندې ویني په نړیوالي مشکلات راس پرز د افغانستان ته صدرې کې نو واري دي چې په کې کې مناغه به دغه مخ په خوخه باندې کېږي. د لر افغانستان ته نه راځي، د افغانستان د لر د توصل نشي. دا هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زمون په اقتصاد باندې، زمون په روزګاری باندې، زمون په معاشیت باندې چور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
لا په خپل فکر سره زه پر د خلل تجربه کې واقع چې زه اوس په تحقیقات باندې کوم، دغه ملل متحد چې کوم مرستې کوي او راولي او خلکو ته په خپل کې راچوي، دا مرستې کوم یا بنیتي او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفېږي، اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې د کومک کوي. کوم دغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کړي نو خلک هغه دې وګوري. تاسو وینئ چې اوس تقریبا الرېډ ملل متحد یو اشاره دوه بلیون ډالر، یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات په ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې او طلاوې د ښځو پورې ولا تړلې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي. که چېرته دغه مرستې چې په دوه نوي درې نوي او څلور نوي کې ډبلیو ای پی په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرفوي، دې باندې دي خلکو ته خواړه مفته په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي. په دې دي په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې خلکو ته معاش ورکړل شي چې هم زمونږ د وطن ګټه وشي، هم وطن مخکې لاړ شي، غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاده، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړله، ځکه چې هڅلي کومک اصلي سړي ته نه رسېږي. په دې کې واسطه واسطه بازده زمونږ مخه د افغانستان خرڅ تر جمهوریت په وخت کې، تر طالبان په وخت کې، تر ډیموکراتان په وخت کې، په مجاهدین وخت کې. افغانان مخ افغانان دي، ظلم کوي، د حق د پیسې کې یو د بل نه مال اخلي. خبر دا به چې دغه پیسې چې راځي کدا په کار مصرف شي، نو بیا د حق په حقدار ته ورسیږي. اوس ایوازې ملک او د هغې خپلوان یې خوري، خو که چېرته د دې په مقابل کې کار مهیا شي او خلکو ته کار ورکړل شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورکړل شي، نو فکر کوم چې بیا به حق حقدار ته ورسیږي او کرپشن به ورته له منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکی عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له سیاسي او قومي پلوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون له خپل تاجکستاني ساری سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په روسیه کې یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې روسیه او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهرالدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړې اندېښنې لري. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس په حواله سرګی لاوروف ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباس چې په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګی لاوروف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیا د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړې.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او روسیې چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبانو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی د هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونو ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي، دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او دغه خپل متحد سره یو ځل بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډالري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیې او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیا د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډونو حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلي دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو دغه وژنه د طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د گوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسان وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوي او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون د سې شنبه په ورځ د غبرګولی په شپاړسم نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوښ په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیخه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی دی. امنیتي مسولین د پیخه د سیړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور د پخواني شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او ګڼو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطن په خیس پکې کړی دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کړې.
دیفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی وجل کېدو ته کتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د سیشن بی په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاري حمله کې وجل شوی دی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال ولی چې د ولایت سرپرست هم و، د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو انتحاري موټر بم برید کې په نښه شو. دیفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونې په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیه قومندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې پړې داعش ډلې ومنله ووژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري، خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوست رسپانه ده استاز جرگی لغرو سر ده بحرنوی چارو ده وزیران تونی بلینکن ده ورسته موافقه پاره یا مطلب اخبور کرده ده. ده موافقه لمخی ده استاز جرگی ده بحرنوی وردی که ده کمیتی غری کولیشی ده 2021 کال پا اگست میشکل افغانستان ده امریکایی زواکونو ده وطلو اروند محرم اسناد اوگوری. واشنگتن پوست لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې د اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوست په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې د کابل له هوایي ډګره د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یوه پیښه کې لسګونه افغانان او 14 تنه امریکایي سرتیري په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د دې ولایت زیاتې لارې کندو کپرې دي، خوونځي او نور دولتي تاسیسات ودانۍ نه لري. دوی وای د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دوی سیمه د جګړو له کبله له پرمختیايي پروژو بې برخې و. د طالبانو سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې مني او ژمنه کوي چې سیمه ته به پاملرنه وکړي.
د افغانستان د پلازمینی کابل څنګلوري ولایت میدان وردګ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. لاړلې د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي وای په سیمه کې د اوبو د مهار کولو لپاره او یا هم د بندونو جوړولو لپاره خورا ښه سیمې لري. دی وای هر کال یو بتوري بیږي او دی ورڅخه هیڅ ګټه نه سي اخیستلی. دا خلک ګوراندیز لري که بندونو ورته جوړ سلی وي خو به دي د وچکالی څخه وژغورل سي او له بلې خوا به د سیلابونو مخنیوي وسي.
د دغه نرخ ولسوالۍ کې چې سرکونه یې لارې یې پلونه یې او حتی په ډیرو ځایو کې په ډیرو ساحو کې مونږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو.
غوښتنه هم داسې ده چې د موی د سرک جوړ کړو او دغه د کلینیکونه د موی په حال کړو، شفاخانه دغه ته په مرکزي ځای کې موی په بار بار ریزیم کړی و ورغلی یم پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو غږیم دغه ټیټ بلاکونه دی شفاخانه سردار داوود وخت نقشې دي. نو دا کومې تشپخونه کوپل کومې وړل مندوی
مونږه بندو ته ضرورت لرو، ځکه مونږه د بندو لپاره ډیر خجاینه لرو. فرض کړئ مونږ د پوت دری دی یخچی دره ده، تو کرک دره ده، سرمردی دره ده، همدارنګه دی دادل دره ده، جوکول دره ده، دلته یو بل دره هم د سرقه په نام دلته خدي بو ډیر خ بندونه جوړیږي، دی بو ډیر خ منبی دی.
د جتر څنګه دغه ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو بیا په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو او د لارو د جوړیدو غوښتنه کوي. دی وای په ولسوالۍ کې یو شمیر روغتیاي مرکزونه ودانۍ نه لري او ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خورا لوړې او ژورې لري.
عمومي لارې دومره خراب دي چې یو مریض نش کولای چې تزا پر ورسی نه دولت نه مدا وختنه چې موږ ته د لارې جوړه
له سوالي جوړه شي رنګ ده مکتبونه جوړ شي سارا کم پوخ شي دوه شي ته ضرورت دي
لا دې ټول سره سره د ولایت دی او شمیر نور ولسوالي او سیدونکو او د مرکز میدان شار وسیدونکو هم ورته غوښتنې لري بلخوا د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کاری بختیار معاص چې په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالیو ته سفرونه کړي وایي د خلکو دا ستونزې به له خپلو مشرانو سره شریکې کړي
سر له سبا نه زه د فواید عامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي تر څو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت ته رسیدګي وکړي ټول ولسوالیو د ترمیم پلانونه شته خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو وزارت داخلي سره مونږ خبره کړې دا په پلان کې ده
میدان وردګو ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې ګڼ دولتي تاسیسات تخریب سول چې اوس یې دغه ولایت خلک له خورا ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
قدرمن اوریدونکو د نن سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کیو په یو شیبه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې یو لنډه یو لنډ خبر د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ پنځوس اووریزه دریمه پنځوس اووریزه لوبه نن د سهار په نهو بجو د کابل په وخت د سهار په نهو بجو پیلیږي د لوبلړۍ په ترڅ کې لومړۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د یو سلو دوه دیرشو منډو په توپیر دا لوبه وګټله د سریلانکا کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ تر پیل مخکې د خپلې شپاړس کسیزې لوبډلې د اعلانېدو پر مهال ویلي وو چې دا یوازې دوو لوبو ته اعلان شوي لوبغاړي دي نو ښایي د نننۍ لوبغاړو د نننۍ سیالۍ لپاره په لوبډله کې ځینې تغییرات راولي بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ په درې مسالې سیالۍ کې بیا د راشد خان د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي راشد خان د دې لوبلړۍ تر پیل یوه ورځ مخکې د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه حس کړي وو چې بیا د اړوندو ډاکټرانو لخوا ورته د یوې اونۍ آرام سپارښتنه شوې وه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پر ورسوي عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور صاحب ډیره غټه صحه ده په وخت کې کاریزونه دلودل ډیره اوی صحه و خو اوس یې اوبه دوه سوه متره ته کښته سوي دي د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ چا دوه انچ چا هندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلي دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي نو بیا به خلک وساسي بیا که دغه اوي اوبه وکړي لس جریب
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلام زما یو پیغام دا پیغام می دادا چې د ګرمسیره پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر ده محصلین ډېر په عذاب دي او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ مننه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00
دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.